امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان از رانا یوسف سیم. تاسو د امریکا غږشنه رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ د ګمرکونو نړیوال سازمان د افغانستان سره د ګمرکونو په اثري کولو او د سیمې د هیوادونو سره د دغه هیواد د ګمرکونو په نښلولو کې مرسته کوي، او هغه بهرني محصلین چې په امریکا کې طبي زده کړې کوي د ډیرو سختو ننګونو سره مخ دي. اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریې د دمشق په ښار کې د هوان په ډزو کې وطنه وژل شوی دي. د فرانسې جمهور رئیس وایي چې د دویم نړیوال جنگ په وخت کې فرانسه په پاریس کې په دستجمعي ډول د یهودیانو د زندانی کولو مسؤلیت په غاړه لري، او د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې د امریکا په خلکو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت اندازه اوس 30% ته راکمه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د سوریې د دولتي خبري اژانسونو له قوله ویل شوي دي چې پرون د دمشق په ښار کې د هوان په ډزو کې وطنه وژل شوي. رپورټونه وایي چې دوه مرمۍ په دمشق کې د روسیې په سفارت هم لګېدلې چې د سفارت ودانۍ ته سلک تاوان رسولی دی. له دې نه مخکې هم دمشق ته نږدې یاغي ډلو د روسیې په سفارت ډزې کړې وې. مسکو په کلکه په سوریې کې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي، او د هغه ملک په داخلي جنگ کې د 2015 کال راهیسې برخه اخیستې ده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د سوریه په وکلن داخلي جنگ کې د 99,612 ملکیانو په شمول 415,000 کسان وژل شوي دي. د بشر د حقوقو دغې ډلې ویلي دي چې په دې کې د زرګونو حکومتي عسکرو او د یاغي ډلو د ملیشو مرګ ژوبله نه ده شامله. پرون د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ته وویل چې د دویم نړیوال جنگ په وخت کې فرانسه په دستجمعي ډول د پاریس په ښار کې د یهودیانو د زندانی کولو مسؤلیت په غاړه لري. د فرانسې جمهور رئیس د خبرې د دغه پیښو د 15مې کالیزې په موقع کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ښاغلی مکرون یو ځل بیا د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د جنجال او د شخړو د حل لپاره د دوو بیلو دولتونو د جوړولو د طرحې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دا درې کاله کېږي چې د دغو دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې د امریکا په خلکو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت اندازه اوس 30% ته رسیدلې ده. د اپریل په میاشت کې په خلکو کې د هغه د محبوبیت اندازه 20% وه. د امریکا 80% خلک داسې فکر کوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وخت کې په نړۍ کې د امریکا دریس خراب شوی، مګر 20% خلک بیا وایي چې په نړۍ کې د امریکا دریس قوي شوی دی. په لسو کې شپږ امریکایان داسې فکر کوي چې د ښاغلي ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ترمنځ ملاقات چندان مناسب نه و، مګر په خپله د جمهوري ګوند یوازې تقریبا 50% خلک په دې عقیده دي چې دغه ملاقات مناسب و. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ایران قضایي ادارې ویل چې د هغه ملک د جمهور رئیس حسن روحاني ورور توقیف شوی دی. په دې برسیره یو چینو له اصل امریکایي هم په ایران کې په 10 کاله قید محکوم شوی. د ایران د قضایي ادارې ونتا غلام حسین حسینی ویلی دی چې د جمهور رئیس روحاني ورور حسین فریدون د مالی غبن په الزام توقیف شو. اغلی فریدون په 2015 کال کې د نړۍ د سترو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرامونو د جنجال د حل په خبرو کې د ایران د هیئت غړی و. پرون په وارسا کې په زرګونو خلکو په هغو احتجاجي مظاهرو کې ګډون کړی و چې په محاکمو کې د اصلاحاتو دپاره د نوې قانوني لایحې په ضد په دې توګه خپل احتجاج څرګند کړي. دغه مظاهره چیان وایي هغه به د قضایي قوې ازادي محدوده کړي. د پولند په پایتخت د وارسا کې تقریبا 4,500 خلکو په دغو مظاهرو کې ګډون کړی و. د خلکو داسې شعارونه هم ورکول چې موږ به د ډیموکراسۍ دفاع وکړو، او د اروپایي اتحاد په مرکز کې به هم د پولند بیرغ اوچت کړو. په دې برسیره د پولند په ټولو نورو لویو ښارونو کې هم دې ته ورته مظاهرې جوړې شوې وې. د نړۍ د صحي ټولنې په یو راپورټ کې ویل شوي دي چې په نړۍ کې د هغو کسانو شمار چې ډېر مایوس او ناامید ښکاري د 300 میلیون انسانانو ته رسیدلی دی. په تیرو لسو کلونو کې د دغو کسانو په شمار کې 83% زیاتوالی راغلی. د نړۍ صحي ټولنې په دغه راپورټ کې د دې تذکر هم شوی دی چې د 2015 کال نه د 2015 کال پورې په خلکو کې د تشویش او نگرانۍ تکلیف 1.5% زیات شوی و. پرون په کابل کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت ځینو غړو یو نوی ګوند اعلان کړ. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی راپورټ ته د ګمرکونو نړیوال سازمان د افغانستان سره د ګمرکونو پاسری کولو او د سیمې د هیوادونو سره د دغه هیواد د ګمرکونو پنخلولو کې مرسته کوي. د افغانستان د مالیه وزیر د دغه سازمان د سیکرټری جنرال سره د همکاریو د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې د ګمرکونو عصري کول د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته راوړي. یوسف خان زدران د موضوع په حق باندې یو رپورټ رالیږلی چې تاسو ته یې دراوړو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات د عوایدو د لوړېدو او د ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د یکشنبې په ورځ د ګمرکونو د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال سره د همکاریو د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل افغان حکومت غواړي چې اصلاحات یې د ګمرکونو د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم وي. د وی هغه ژمنې چې افغانستان درلودلې مونږ د کیوتو له کنوانسیون سره نښلوي کوم چې د کروشیا د کنوانسیون مطابق دی هغه مونږ لاسلیک کوو او زموږ یوه ژمنه ده. لکه څنګه چې د ګمرکونو نړیوال سازمان په دې برخه کې د مرستو ژمنه کړې چې څنګه عصري سیستم ولرو او د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخلو. نوموړی وایي چې وار د مخې د ګمرکونو ځینې کارکوونکي هندوستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږلي چې د هغو هیوادونو له تجربو زده کړې وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات په جدي ډول تعقیبوي چې له امله یې عواید تر 103.5 میلیارد افغانیو رسیدلی دي. د ګمرکونو نړیوال سازمان چې 102 غړي لري افغانستان ته په 2014 میلادي کال کې غړیتوب ورکړ. د ګمرکونو په برخه کې د اصلاحاتو او د سیستمونو د عصري کېدو خبرې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په ګمرکونو کې لا هم له فساد څخه شکایتونه موجود دي. خو د ګمرکونو د نړیوال سازمان سکرتر جنرال کینیو میکوریا وایي له افغانستان سره د ګمرکونو په برخه کې مرستې به دا هیواد د سیمې د هیوادونو له عصري ټکنالوژۍ سره آشنا ونښلوي. دی وایي مونږ به معیاري وسایل او ظرفیتونه چمتو کړو تر څو افغانان له نړیوالو معیارونو سره سم خپل کارونه مخته یوسي او یقیني شي چې که پروسه داسې مخته لاړه شي له نورې نړۍ سره وسلیږو. دی ګمرکونه د افغانستان د عوایدو یوه مهمه سرچینه بولي. وایي د ګمرکونو په برخه کې باید ښه مدیریت رامنځته شي. افغان کارپوه سید قیاس سیدی که څه هم د ګمرکونو معیاري کېدل مهم ګڼي خو وایي چې د عوایدو د لوړېدو او د فساد د مخنیوي لپاره باید د څار قوي قوه او د مکافاتو او مجازاتو سیستم رامنځته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
هغه بهرني محصلین چې په امریکا کې طبي زده کړې کوي د ډیرو سختو ننګونو سره مخامخ دي. اکثره عامه پوهنتونونه یې د شمولیت غوښتنلیکونه نه مني او شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ډیره محدوده ده او زیاته وړتیا غواړي. امریکا غږ د جان هاپکنز په پوهنتون کې د یو شمېر محصلینو سره په ستونزو د هغوی د لاسوري پاړه غږیدلی چې رپورټ تاسو ته در اورو.
د 2 کلنه فاطمه اسماعیل له کوچنیوالي څخه هیله لرله چې یو ورځ به ډاکټر شي. هغه په دوبۍ کې لوی شوې ده.
زه هر کله د مغزو د فعالیت تر اغیز لاندې راغلی یم. خوښیږي مې چې له ماشومانو سره کار وکړم. په منځني ختیځ کې او زما هیواد کې ډیر ماشومان شته چې له یو لړ معیوبیتونو ځورېږي او سمه پاملرنه ورته نه ده شوې.
په متحده عربی اماراتو کې له طب پوهنتون څخه تر فراغت وروسته فاطمه د خپل ستاژ دورې د تیرولو او نورو زده کړو لپاره د متحدو ایالتونو د بالتیمور ښار په جان هاپکنز پوهنتون کې نوملیکنه وکړه. فاطمه د بهرنیو زده کوونکو په هغه ډله کې راځي چې غواړي د طبابت په څانګه کې په امریکا کې نورې پرمختللې زده کړې وکړي.
دا یو ډیره رقابتي پروسه ده. د طب د یو بهرني محصل په توګه ډیر لږ چانس شته چې تاسو ومنل شئ، ځکه چې لومړیتوب امریکایي فارغانو ته ورکول کیږي. خو بیا هم دا ناشونې نه ده، تاسو اړتیا لرئ چې وارد مخه خپل پلان جوړ کړئ.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي په امریکا کې د طبابت زده کړه وکړي، ضروری ده چې لوړاندې د هر څه لپاره پلان جوړ کړي. کله خپل هیواد څخه راوړي تحصیلي سندونه ومنل شي، بیا هم په امریکا کې د زده کړو ډېرې څانګې وارد مخه آمادګیو ته اړتیا لري.
موږ وایو چې محصلین د لږ تر لږه په هره څانګه کې چې وي په امریکا کې یو کال درس ویلی وي، څو موږ ووینو چې آیا هغوی کې وړتیا شته او دا چې په دغو زده کړو کې بریالي وو که نه. که په امریکا کې زده کړې ښې وي، نو پوښتنه نه پیدا کیږي چې دوی د طب پوهنځي ته د شمولیت په ازموینه کې کامیاب نه شي.
له هندوستان څخه راغلی کروم ارورا د سترګو د څانګې د څلورم کال محصل دی. هغه ځکه طب پوهنځي کې ومنل شو چې خپله لیسانس دوره یې په جان هاپکنز پوهنتون کې تیره کړې او د طبابت په څانګه کې دوه کلنه څېړنه کړې وه.
I can't even express in words how
زه تاسو نشم بیانولی چې په تیرو دوه کلونو کې مستادان څومره موثر وو. هغوی د طب په پوهنځي کې د شمولیت په چاره کې هم راسره کومک وکړ او د سترګو د پروژو په ترسره کولو کې لارښوونې وکړې. او دا چې اوس د ستاژ دورې د تیرولو لپاره نمریکه نه کوم، بیا هم راڅخه ملاتړ کوي.
د پوهنتونونو مسؤلین له بهرنیو محصلینو څخه غواړي چې په متحدو ایالتونو کې د خپل ستاژ دورې د تیرولو مخکې دې په خپل هیواد کې د طبابت زده کړې پای ته ورسوي او یا دې هم د لسان سند تر اخیستو وروسته دې د ستاژ دورې د تیرولو لپاره نمریکه وکړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اسرائیل د بیت المقدس هغه جنجالي سیمې ته د داخلېدو اجازه ورکړه چې یهودو او مسلمانانو دواړو ته مقدسه ده. د اسرائیل او عرب اتباعو د تیرې هفتې د جزونو وروسته دغه سیمه د یو لنډ وخت لپاره تړل شوې وه. خبریال رابرټ برګر په دې باره کې د بیت المقدس نه رپورټ رالېږلی.
د اسرائیلو پولیسو د جمعې د ورځې د ډزو نه وروسته د بیت المقدس په زاړه ښار کې د الاقصی جومات بیرته پرانیسته چې یهودیان ورته ټمپل ماونټ وایي. په دغه حمله کې دوه اسرائیلي پولیس او درې عرب ټوپکوال وژل شوي وو. نوي امنیتي اقدامات شوي دي چې په دې کې د اکتشافي آلو او کامرو لګول شامل دي. د بیت المقدس د پولیسو د قومندان مرستیال امی ارشد ویلي، په مقدسو ځایونو کې د وسلو ګرځول باید منع شي.
אבל נכון עכשיו אנחנו מבצעים בדיקה קפדנית לכל מי שנכנס להר. אנחנו כמובן מודעים לעובדה ששערי מגנו מייצרים לחץ בכניסות, ואנחנו נצטרך לשקול לכל העת את
ישדו אל ארטול הר העבדת כאון כי מוסלמנן שדר המרכז תנאוזי בעיית קלקת על השיעושי. מגר דזיית הקרה כלה שאמנתי הלאת אג'אזה ורחלי נו פעודר וקדמתו כבנרמח רעווסת לשי. זקה אמכן נלרי שפלסגונו זר הפלסטיניין תעלה ששי. چې د جمعې او نورو رخصتیو کې جومات ته د لمانځه لپاره راځي. فلسطینیان په قهر دي او وای اسرائیل کوشش کوي چې د مسلمانانو په درې مقدس ځای باندې قبضه وکړي. فلسطینیان موس وای
זה מה שקורה כאן, זה מסיס את המצב, זה כמה אנחנו לא נסכים להיכנס בצורה כזאת, אנחנו לא ישפילו אותנו או להחזיר את המצב כמו שהיה, או אחר כך ממשלת ישראל.
דרך הפלסטיני ג'ומטה דננוותולו אינתזר אסתו. او وی ویلی دغه اقدامات مسلمانانو ته توهین دي او په بیت المقدس کې تاوتریخواله پیدا کوي. د اسرائیلو راډیو ته ویلی د اسرائیلو حکومت به د عواقبو مسؤل وي. په تیر وخت کې په دغه مقدس مرکز کې نازک حالات په تاوتریخواله اوښتي وو. اسرائیل وایي د تاوتریخواله پراختیا نه غواړي، مګر چارواکو یې خبرداری ورکوي چې دوی به اجازه ورنه کړي د الاقصی جومات د پارونې او تروریزم مرکز شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کرنې د مختصانو شار د درست نړۍ د دهکارانو د پاره دا دی چې د خپل ځمکو خیال وساتي، د غزمکي به ستاسو خیال وساتي. د امریکا غږ خبریال سټیف براګون په دې باره کې دا رپورټ را لګل چې تاسو ته درورو.
د معاصرې کرهنې نظر دا دی چې د للمې په ځمکه باندې شنه فصلونه ولیدل شي. د تری هیل کرونده داسې نه ښکاري. د امریکا د مرلند د ایالت دهقان تری هیل اوای
If you don't like your fields to look like a mess it has to kind of grow on you. Yet I have a lot of other owners and peers that are
like, wow, we're really excited. مکه گاډي وډي معلومه شي یو څه کرکیل پکې وکړي به هم د زمکو ځختنان هغه څه کوي چې واقعا دوی تشویقوي هل چې څه کوي هغه د زریزي د کرکیل په خلاف هر چیرې اکثره د قانون خپل زمکه شوډره کوي دوی په خپل زمکو باندې یو فصل نه کوي له هر کال نو وروسته عیني فصل په زمکه باندې کرل کیږي د غدرې واړه طریقې زمکه کمزوري کوي او په کار ده چې زمکه ډیر حاصلات ورکړي چې مخ په زیاتېدونکو نفوس مور کی ځکه نو متخصصان د داسې څه ملاتړ کوي چې دوی ورته خوندي کرهنه وای په نوي کتاب کې مخ پر ود انقلاب باندې ټینګار شوی دی د کتاب لیکونکی ډیوډ مونټ ګومري امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وای
These principles of conservation and agriculture flip all three of those ideas on their head. So it's a completely different philosophy to not till
د خوندي کرهنې دغه اصول د درو نورو مفکورو په سر کې راځي ځکه نو دا په بشپړ ډول د ځمکې د شودارولو سره فرق لري په دې باندې تجارتي فصلونه کرل کې یا متنوع فصلونه کرل کې چې ډېر حاصلات ورکوي هل د تیر وخت په پاتې شونو باندې خپل کرکیله کوي او نه شوداره کوي دا د فصل نه وروسته خپل پټه پوښوي دوی تر هغه وخته پورې پریږدي چې ځمکه کمزوري نشي په پټو کې چې فصل پریښودل کیږي د درمند اخستلو معنا نه ورکوي دا د ځمکې د قوي کولو لپاره ده د مریلند د پوهنتون د ځمکې سنسپو ریویل وای
This kind of cover, whether it's standing or down here, is going to drastically increase the amount of rain that soaks into the soil.
زمکه تا دا ډول په خور کول د باران اندازه پر زیاتوي چې زمکه لمده کوي او هل وای دا ډول کر کله د دل لپاره ډیره خده د زمکه کم شو دی راول د ټراکتور کم تیلو ته اړتیا دی لکه چې مې وسراخلی ځکه چې د زمکه په خول خاور قوی کوي د زمکه د مخ واخ په خاصو مواد سره لمنځ وړي مګر ویل وای خاور اورګانیک نه وي real why
these soils are full of life and I bet you can go into even a certified organic field if it's been tilled you'll never find those kind of things
دا غدا ول خاور ډیره تازه وی او زید تصدیق شوی اورګانیک زمکنه خګنم او کو شو دی رشی نو بیا دا شین په شاوخه کې نه لیدل کیږي دا طریقه هم بشپړ نه ده هل وای تخنیکونه ځینی وخت نه بستونز پیدا کوي تیر هل ازاتوی
Actually this field was planted twice because the slugs ate the beans the first time. Obviously not very cost effective, seeds expensive, planters are expensive, diesel's expensive.
دا غزمکا د وزلی کرل کیږي زکات په شوګې په لومړي سر کې د لوبیا بوټي خوري ډیر لګه قربان دي نه کیږي تخمونه قیمته دي د کرنې ماشين قیمته ده ډیزل قیمته دي ځکه نو په دې باندې زمنګ ډیر لګه کیږي مګر دا د زده کړې یو جریان ګڼم اقلیم بدلیږي او په نفوسو کې زیاتوالی راځي نو متخصصان په دې کار کوي چې څنګه د نړۍ د خانان په دې بریالي کړي چې زراعتي تولیدات زیات
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 په قندهار کې یو پخوانی پوځي اډه چې کلونه وړاندې په کې کاناډایي سرتیري د ترګرۍ په ضد جګړه کې جنګېدل اوس د دوی د پوځي اډه په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې په مرکز بدل شوی دی دا مرکز چې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په لویدیځ کې د سیند په غاړه پروت دی په نشه یي توکو د سلو روږدو درملنه په کې کیږي عزیز الله پوپل په دې هکله رپورټ رالېږلی
دا مرکز لتیری وکال راهیسی فعالیت لري چې د کندهار د پولیسو لوري اداره کیږي د درملنې د دې مرکز توپیر لنور سره دا دی چې په نشه روږدي کسان په جدي توګه د پولیسو لوري څارل کیږي تر درې میاشتې پورې دلته وي او په بیلابیلو برخو کې بوختیاوي ورته برابرې کړي په کندهار ښار کې پولیسګونو هغه نشیان چې په ښکاره توګه بیان شي توکي په عامو ځایو کې کارول تیر اونۍ پولیسو ته نیول کېدو وروسته په دې مرکز کې شامل کړي دي د ډنډولوسوالی د متادینو د درملنې په مرکز کې شامل سوي ناروغان د خپل مخکنی ستړي ژوند کیسه کوي سید نور یو له هغه کسانو څخه دی چې وای له هیواد بهر په نشاخته سوي د زیاتی چې پولیس د شار په داخل کې د نشي توکو د دستپروشانو پر ضد جدي اقدامات وکړي.
د دې خلکو په مقابل کې دی ودرېږي نو دغه خلک ورکې دا ساکیان دي ورکې بیا به موږ ورک سو نو موږ چې ساکي یو موږ به مجبور یو موږ د دې شمو تا دی اول ځان د دېش کال متا دی دېش کال نور دلته را باندې تیر کړي زه یې لاسم زه نه سم پرېښو وایي زه مجبور یم زما اټ ختم دی.
عبدالباري پخوا په نشه روږدی و خو اوس تر جوړېدو وروسته په نشه له نورو روږدو کسانو سره په درملنه کې دلته مرسته کوي. نوموړی وایي چې په نشه روږدو کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او آن نږدې خپلوان یې هم پر کړنو او خبرو بې باوره دي.
نو د نشه خو بیا دغه پایده چې هر سړی کوي ناکامه بوي کنه بیا په ځای کې نهشته دا و دلته راغلی دي معنا دا موږ کوشش سره کړی دی د مشرانو سره کړی دی مشرانو معنا موږ پر درولي داسې کوشش چې په دې کې موږ روغ یا چرسیان یو داسې محتاج په کښې کې دي چې په قرآن کښې لا دوست پېژني لا قریب.
د نشي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمونیار محسن الله وایي چې د معتادینو د یاد مرکز په جوړېدو سره په کندهار ښار کې د ګڼو جنایي او امنیتي پیښو مخه هم نیول سوې ده. نوموړي امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې پولیسو په ښار کې د هغو ساکیانو یا د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو پر ضد هم جدي ګامونه اخیستي چې معتادینو ته یې نشي توکي برابرول.
د دغه مرکز کې اوس د سلو په شاوخوا کې موږ بستر خلک لرو چې په دغه جادو کې مې نیولي دي د ښار د غلا او د هر طرفه څخه شپېته فیصده یا اویا فیصده د ښار پر خود فروشانو باندې پر ساکیانو باندې تاثیر کړی دی د ښار پر جنایي جرمو باندې تاثیر کړی دی.
په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو شمیر تر 2 لکه ډیر بلل کیږي چې دا شمیر ورځ تر بلې هم د ډېرېدو په حال کې دي. په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو د درملنې ټول 4 مرکزونه فعالیت لري.
د پخوانی حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو په ګډون د افغانستان د خلکو محور د پخوانی حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو په ګډون د افغانستان د خلکو محور ګوند د حکومت د نوي اپوزیشن په توګه کار پیل کړی. نوي اپوزیشن غړو د ملي وحدت د حکومت په داخلي او خارجي سیاست او همدارنګه د ګاونډیو په وړاندې په دریز هم انتقادونه کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینپال د خبرو په خبرګون کې آشنا راډیو سره په مرکې کې لومړی د اپوزیشن د جوړېدو او د فعالیت د پیل پاړو ویل
د افغانستان اساسي قانون افغانستان د اساسي قانون له مخې شخصیتونه او احزاب کولی شي چې ائتلافونه جوړ کړي ولې د ائتلافونو هدف باید د افغانستان ملي ګټې او له ثبات سره مرسته وي. نو هر هغه ائتلاف چې د قانون په چوکاټ کې وي د ملي ګټو لپاره وي او د افغانستان له ثبات سره مرسته کوي موږ یې هرکلی کوو. او د دې تر څنګ غواړو چې هر ائتلاف له یو مشخصې طرحې سره چې هغه د افغانستان د امنیت او د اقتصادي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي نو وړاندې دي که تر څو حکومت له دوی سره له دوی پر دغه طرحه باندې کار وکړي.
بله مینپال صاحب، د حکومت نوی اپوزیسیون د کار په اوله ورځ د ملي وحدت په حکومت انتقاد کړی چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلو په وړاندې افغان حکومت له چوپتیا او تسلیمۍ پرته هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او نه یې ښیي. د دوی دا اندېښنه څومره په ځای ده؟
که تاسې د تېر حکومت او د ملي وحدت حکومت یو پرتلیز جاج واخلئ، موږ د پاکستان په وړاندې باندې دریځ ډېر روښانه دی. موږ په دغه برخه کې هیڅ ډول ابهام په خپل سیاست کې له پاکستان سره نه لرو او هر ځل چې هغوی د ډیورینډ د فرضي کرښې په اوږدو کې هر حرکت کړی موږ یې پر وخت باندې په ځواب ورکړی دی. برعکس د دوی د حکومت پر مهال باندې نه له پاکستان سره دریځ معلوم او نه یې د دغه کرښې په اوږدو کې چې بار بار ستونزې پیښ شوي دي د هغوی ځواب نه په ډیپلوماټیک انداز ورکړی دی او هم نه پوځي. ولې موږ هر وړ غبرګون د پاکستان د هر اقدام په وړاندې باندې ښودلی دی. د پکتیا سره د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د بولدک سره د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې موږ دوی ته غږ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. همدا تر ټولو ښه بېلګه ده. بل دا دی چې موږ د لومړي ځل لپاره ویلي دي چې موږ سوله له پاکستان سره غواړو، موږ سوله د پاکستان سره نه غواړو. په دې معنا چې موږ خپل دشمن تعریف کړی دی.
رنگین داد فرض پانتا چې د دې اپوزیسیون یو غړی دی، په غونډه کې د خبرو په مهال ویلي دي، د خبرو په وخت کې ویلي چې ملي یووالي حکومت په کورنیو او بهرنیو سیاستونو انتقاد هم کړی دی، او وایي چې پاکستان غواړي چې د یوې خوا د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د اصغان تار په لګولو سره دا کرښه په افغانانو تحمیل کړي، او له بل پلوه د داعش وسلوالو طالبانو په مټ د افغانستان د خاورې د لاندې کولو هڅه کوي، او دا هم ویل چې تقریبا 40% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، چې دا د ملي یووالي د حکومت د بې وزلۍ او د ډېرې کمزورۍ نښه ده. آیا همداسې ده؟
که وکتل شي تر ټولو زیات د افغانستان د خلکو دښمنان د ښاغلي سپونتان صاحب په وخت کې له محبوسونو خوشي شول چې اوس د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنګ کېږي. دوهمه مسله دا ده چې زموږ دریز د فرضي کرښې په اوږدو کې د اصغن سیم او کټارو دیوالونو د لګولو درولو په اړه باندې روښانه دی چې اصغن سیم کټارې او دیوالونه دا د تروریزم سره مبارزه نه ده، بلکې موږ د تروریزم سره بریالۍ مبارزه غواړو، په دې معنا چې د تروریزم مراکز باید په نښه شي، د تروریزم او د تروریستانو رهبری باید په نښه شي، او د هغوی پټنځایونه هلته ختم شي. دا زموږ دریځ دی، او په دغه برخه کې له موږ سره نړیوال شریکان هم په یو خوله دي، او موږ په دغه برخه کې چې له پاکستان سره د شته ستونزو د حل یوه معقولې لارې ته ووسو، د ټولو نړیوالو شریکانو څخه هم همدا غوښتي دي. په وروستیو کې د چین نظارت همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو نظارت په همدې موخه باندې دی، او دا زموږ هغه اقدامات دي چې د خپلو خاورې او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره یې ترسره کوو.
بله، او دا چې 40% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، دې ته څه ویل غواړي؟
دا محاسبه به ډېره دقیقه نه وي، نو که چېرته دوی ډېر واضح او تفصیلي وړاندې کړي تر څو موږ هم وپوهېږو او ملت هم وپوهېږي.
ښاغلی سپانتا، په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د ملي یووالي حکومت او په سر کې د ملي یووالي د حکومت رئیس په هیواد کې دننه وي په سیستماتیک ډول تفرقې او ځپلو ته مخه کړې ده، او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد د ترسره شوو اقداماتو په اړه له چوپتیا او تسلیم پرته د ځان نه هیڅ غبرګون نه ښیي. آیا د حکومت دننه همداسې یو څه روان دي؟
ذکر کوم دا بډیر دا حقیقت لري وی دا په حکومت کې د ټولو سیمو د ټولو اقوامو نمائندګي او حکومت ټولو سیمو ته او ټولو اقوامو ته توجه کوي، او د تیریوی میاشتې په جریان کې تاسو ولیدل چې د افغانستان جمهور رئیس له مختلفو اقشارو سره د مختلفو سیمو له مشرانو سره منظمې ناستې درلودلې، هغوی غوښتنې او نظریات یې اورېدلې. د تفرقې خبره خو کاملا حقیقت نه لري، ځکه حکومت له همدغو قومونو له همدغو ملتونو جوړ دی، نو که چېرته تفرقه وي هغه خو د حکومت په زیان ده، او هیڅ حکومت به داسې په نړۍ کې نه شي پیدا شي هغه دې خپلې پسې په خپله ووهي او خپل نظام او خپل حکومت یې په خپله کمزوری کړي.
مننه مینا پال صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدله. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه اوریدل به نه هیروي. د دری برخي خبرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. کچرته تاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي، نو تاسو کولای شئ چې زمونږ په فیسبوک پاڼه او یا زمونږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واوري. موږ تاسو نه اجازه غواړو.